د ډیو ټیو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکو مالیکال 2023-24 لپاره د پاکستان اقتصادي شرایمو 3.6% او د 3500 ارب روپو څخه د زیات ترقیاتي پروګرامونو منځوري ورکړي. د پښتونخوا په ټانګ ضلع کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي ناامنۍ او هدفي وژنو په ضد د ټولو قبیلو لویه جرګه شوې چې پکې د ناامنۍ په ستونزه او په امنیتي ځواکونو سختې نیوکې شوې. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن منځنۍ ختیځ ته د سفر په وخت ویلي د اسرائیل وزیر اعظم په غزا کې د ډزبندې مرحله وار وړاندیز عملي کولو ته ژمن دی، خو د حماس لخوا ځواب ته خبره پاتې ده. او د شلو اورونو په نړیوال کپ کې نن د پاکستان او کینیډا ترمنځ سیالي ده. پاکستان د دې وړاندې خپل دواړه سیالۍ بایللي. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه اورئ، موږ سره اوسئ.
پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلټه. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالي کال 2023-24 لپاره د پاکستان اقتصادي شرایمو 3.6% او د 3500 ارب روپو څخه د زیات ترقیاتي پروګرام منظوري ورکړی ده. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې نوی بجټ به د پاکستان د اولس لپاره یو سخت بجټ وي او ګرانی به ورسره سیوا کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کړي.
تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف تر مشرۍ لاندې شوې غونډه کې قومي اقتصادي کونسل د راتلونکو مالیکا لپاره د شرعي نمو او ترقیاتي بجټ منځوري ورکړی دا. پاکستانی مطبوعات وايي په دې غونډه کې د ملکی اقتصاد او بجټ په اړه هم خبرې اترې شوې او ویل شوې چې په راتلونکو بجټ کې به وفاقي ترقیاتي پروګرام 1500 ارب روپۍ وي او په دې کې به د اولسي شخصي یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ لپاره 109 ارب روپۍ ځانګړې کول شي. غونډه ته ویل شوې چې د نوي مالیکا لپاره به د سلور واړو صوبو ترقیاتي پلان 1500 ارب روپۍ وي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان حکومت به سبا د جون په 12مه د مالی کال 2023-24 لپاره شاوخوا د 3 ټریلیون روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. مطبوعات د خزانه د مرستیال وزیر د خولې وای په بجټ کې د 3 ټریلیون روپو د اضافي ټیکسونو لګولو او جی ایس ټی د 3.9% ته د لوړولو وړاندیز هم تر غور لاندې دی، کوم چې بعد د سیړونکو په وینا ګرانی نور هم زیاته کړي.
IMF د پروګرام سره د تړلې شرطونو د ترسره کولو لپاره بجټ جوړیږي، نو هغه د یو عام تن په حواله یو مشکل بجټ وي. دا بجټ به هم ګرانی راوړي، دا جی ایس ټی کچه به زیاتیږي او کومنګ د IMF پروګرام ته زو نو د توانه به نور هم سیوا کیږي.
مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې د راتلونکو مالیکا لپاره د محصولاتو هدف 2900 او 900 اویا ارب روپۍ ایښودل شوې دي. سیړونکو وایي راتلونکو وفاقي بجټ به د پاکستان د تاریخ یو مشکل بجټ وي او ښکاره ده چې دا به د IMF د غوښتنو په اساس جوړول کیږي.
د 2000 ارب روپو به نوي ټیکسونه لګول کیږي او دا مهال حکومت سره د پیسو راټولولو د نوي ټیکسونو نافذ کولو نه علاوه بل څه لار نشته.
حکومت د راتلونکو مالیکا لپاره د 3.6% شرنمو منظوري هم ورکړی ده او اقتصاد پوهان وایي پر روان مالیکال کې د اقتصادي ترقی د کچه 2.4% پورې د پاتې کېدو امکان دی. دغه شان مطبوعاتي ریپورټونه وایي د راتلونکو مالیکال په بجټ کې د ګرانې هدف 12% ټاکل شوی دی. د تعمیراتي سانګې د ترقی هدف 15.5%، د زری سانګې د پرمختیا هدف 2%، د صنعتي شعبې د ترقی هدف 4.4% مقرر کړی شوی دی. ماهرین وایي د راتلونکو مالیکال د معاشي ودې هدف ترلاسه کول ناممکن نه دی. مرکزی بانک د سود شرح کم کړی ده او په دې کې نور کمی هم کېدی شي او وایي که د IMF سره د قرض لوزنامه وشي نو استحکام به راشي او هدف ترلاسه کول به آسان شي.
دا به کتل وي چې په نوي بجټ کې د ټیکسونو دایره څنګه غځول کیږي، د ځمکو د اغستو خرڅولو کاروبار او زری څنګه د ټیکس په دایره کې راوستل کیږي، د تاوان سره مخ سرکاري ادارې څنګه شخصي څنګه ته ورکول کیږي او حکومت خپل غیر ترقیاتي خرچې څنګه راکموي.
د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د مالی کال 2023 درشتم په اقتصادي سروي کې ویل شوی چې حکومت د روان مالی کال لپاره زیاتره معاشي هدفونو په ترلاسه کولو کې ناکام شوی دی. د اقتصادي ترقيه د ټاکل شوی 3.5% هدف په مقابله کې دا هدف 2.3% پاتې شوی. تګرانه د ټاکل شوی 1.5% هدف په مقابله کې د دې کچا 3.2% پاتې شوی ده. دغه شان د صنعتي ترقيه 3.4% کلیز هدف هم نه دې ترلاسه کړی شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
حکومت با د روانی میاشتې په 12مه یعنی سبا ته وفاقي بجټ وړاندې کوي. عام خلک وایي که څه هم د بجټ څخه سډیرې هیلې نه لري، خو غوښتنه کوي چې د ګرانۍ ځپلو خلکو ته دې په بجټ کې ریلیف ورکړی شي. د بجټ په اړه باندې د خلکو رائے سده د غیر غبرګون څه دی؟ د ډیوه خبریالې رابعه پیر دغه غبرګون اخستې تاسو ته وړاندې کوو.
بجٹ را روان دے او زمنگا بمل کے چردم زمنگا دا بچٹ چکن دے دا غریب سڑی دا بارے میں او دے بارے کے دا وی چھ دی پاکستان لے نور فیسیلیٹیز پاکستان تا گوری او زمو خو دا بجٹ نشردم دا امید نہیں چھ دی غریب سڑی دا بارے میں کے سوچ او باقی نور فراکس کا سینہ دیر کا میرا غری دے او انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دیو دی چھ نور بجرا چھ
حکومت دا تو پات چھ ہم ریلیف ور کے پہنچ نے ریلیف جواب طور پر جی بے روزگاری ڈیر زیادہ شہید ہے پاکستان کے عام تو ریلیف اور کی ندا وقت خبر ہے بڑوں کے کمیر اغل منگ بالکل کتاب کہوں خود نور شزنوں کے چکم دے دا وہ سب چینی کرانی کی اگر سکنڈر روان لی ہوئی داغا شاہ نور ڈالڈش لا اور بھی نور اشیاء شزن اشتدا ٹول روز کرانی کی عمر تھا بجٹ سر بتا کرانی کی ندا یہ بجٹ کے جدید لگانا پاس گئی دا باغ اخبل بزے ہوئی
تقریباً پسو کے 20-25% امید پیدا شوئے دے چھے دے پہ رہے چھے ہم بجٹ دے آخا با لگا انسان دوست دی مطلب دا چھے لگ پوزیشن بخی کمیر آگلے دا مختلف سیزنوں کے ہنڈو سیزنوں ہو کے ہنڈے آگلے ہو مطلب دا چھے تقریباً 15-20% کمیر آگلے دا پہنے گئی گئی
انشاءاللہ وہ ارزانہ کڑی دی پوش 2800-1800 توڑا آگل پوش دے اور انشاءاللہ کہ دیش نورم ارزانہ شی چینی ارزان شو، غوڑی ارزان شو، اوڑا ارزان شو، که دیش نورم ارزان شو انشاءاللہ.
قدر مردونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک د سود شرح 1.5% راکمه کړي، خو په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې د ګرانۍ په مقابل دا کمیدل چې کم دی نو دا لږ دی، او په 0% سود کې کاروبار یا کاروبارونه کول ګران دي. کاروباریان وایي چې په پاکستان کې د کاروبار بانکونو له خوا د وړو صوبو سوداګرو ته ډېرې کمې قرضې میلاویږي او باید چې د قرضو ورکول آسان کړی شي. د ډیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کوي.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاوایی سٹیټ بینک د سود د شرې د کمی یو مثبت ګام پورته کړی، خو په دې شرع کاروبارونه کول ګران دي. دی وایي په نړیوال مارکیټ کې د گاونډي هیوادونو سره په برآمداتو کې مقابله کول ګران دي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې د سود شرع 2% نه کمه ده، او په پاکستان کې په خصوصي توګه د وړو کاروبار کوونکو د پاره قرضې اخستل تاوان سره مخ کیږي.
او سره دا نه چې دلته کې په دې وطن کې په دې ملک کې شرع سود ډیر زیات دی. دلته تاسو وګورئ د بجلی کمی تو ہو رہے، بیا د بجلی ریٹ تو ہو رہے، بیا د گیس کمی تو ہو رہے، بیا د گیس ریٹ تو ہو رہے، بیا د اگے سری سرتا سو کو ٹیکسز ریش ہوتا ہو رہے، ٹیکسز برمار تو ہو رہے، نو دیٹ ٹو سیزن چکل منگا راہون کو نو او چکم زمنگا کاس سازی زم پروڈکشن مان دے، نو بیا ہا سیزونا بار مارکیٹوں کے خپل زال لزے رول چکم دے بیا ڈی زیاد گرانچ.
سٹیٹ بینک وائی پ ملکی کا چا د گرانے د کمیلا وجی د سود شرا د 2% نا 0.5% ترا کما کڑے، او پدی کی یونیم پیسدی کمی راوسته دی. د بینک په وینا په نړیوال مارکیټ کې ګرانی کمیږي، خو پراتون کې بجټ کې د مالی د زیاتوالي لوجه په ګرانی اثرات کې دي شي. سوداګر وایي راتلون کې بجټ کې مرکزی حکومت رعایتونه ختم کړي او پراتون کې وخت کې ګرانی نور هم سیوا کې دي شي.
حکومت کارخانه دار راغب کې یا نوې نوې انویسټر راغب کې چې د بینک دا لون اخلي، نه فلل په 20% لا کار نشي کولای، ځکه چې دا شرح د نن شپږو کاله پنځه کاله مخکې دا 8 او 10 او 11 او 12 راغلی وه. امپورټ بند شوی دی، اوس په کې سکولاویږي، خو لکه برآمدات او درآمداتو کې چې کله فرق نه ختم انشي کېدی.
مرکزی بینک وایي اقتصادي اشارې مثبت طرف روان دي. روان کال به قومي پرمختیا 2.4% وي. کرنٹ اکاؤنٹ خساره کم شوی دا چې لوجې غیر ملکی زر مبادله ذخیره مستحکم ده، او راتلونکي کال به ګرانی 0% تراشي. سوداګر وایي د سود د زیاتې شرې لوجې زیاتره قرضې حکومت اخلي او بیا وړو صوبو کې کاروبارونو سره ډېرې کمې قرضې میلاویږي.
1% هم دستا د کی پی کې کاروباري خلک چې ګم دي د بینک سره ګم دي کاروبار نه کوي. دا غیر بنیادی وجہ دارا چې دلته کې پکې پیکې کې دا بینک چې کوم رویه ده، دا بینک چې کوم دا ډیلنګ طریقې کار دی، دا بینک چې کوم ګارنټر وړي، دا بینک چې سونه نظام چې کوم د دې رغه پر دی، هغه دونه پیچیده کړی دی چې عام واړه کاروباري خلک چې کوم دی هغه داغینه تختی.
ورځپاڼې وایي امکان لري سباله د جون په 12 نیټه مرکزی حکومت قومي بجټ وړاندې کړي، خو اقتصاد پوهان وایي د IMF نه د پور ترلاسه کولو دپاره دا بجټ به د مالیې په حواله سخت وي، او د پاکستان د ونډو بازار هم نن دی وجہ وسو درجی غردیدلې، ځکه چې مارکیټ د زیاتو ټیکسونو لګولو د خبرونو په اړه غیر یقیني صورتحال سره مخ شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ پس د هغې چې د خپل کاروبار په مالیاتي دستاویزاتو کې د غلطۍ په تور د نیویارک عدالت کې مجرم وګڼل شو، اوس بیرته خپل انتخابي مهم ته ستون شوی دی. ترامپ د امریکا په مغربي ریاستونو کې انتخابي غونډو ته په وینا کې د کډوالو مسله راپورته کړې ده. هغه دړکه ورکړه چې د چین په شمول ملکونه د امریکا په لور د خپل شهريانو د ناقانونه تګ مخه وننيسي، نو په هغه به پابندي ولګي. د وایس اف امریکا د خبريال سکاٹ سترنز راپورته استا زمونږ همکار پواد احمد لامی وړاندې کړي.
ډونالد ټرمپ تیره هفته په اریزونا کې د صدارتي انتخاباتو کمپین ته ستون شو، او هلته یې دعوا وکړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کنټرول د صدر بایدن له لاسه وتلی دی.
دا هر څه غیر فائداره دي، خو د بایدن د یرغل کومه حادثه نه ده، دا زموږ د خودمختاری او زموږ د سرحداتو قصدي تباه کول دي. یو څوک د وضاحت راکړي چې دوی داسې ولې کول غواړي. زما په خیال شاید د ووټونو مسله وي.
داسې څه شواهد نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د غیر شهريان هم ووټونه ورکړي. د ټرمپ نه وپوښتل شول چې هغه به د غیر قانوني کډوالو مخه څنګه ونیسي. ټرمپ وویل د هغو ملکونو خلاف اقدام کولو سره کوم چې دا مسالې ته وده ورکوي.
که چین یا کوم بل ملک بد چلن کوي، موږ سره د تاریفو په شان ذرایع شته چې ډېرې شدیدې دي.
د بایدن انتظامی په روانه میاشت کې فیصله وکړه چې په مکسیکو سرحد باندې روزانه د 2.5 زرو غیر قانوني کډوالو نه زیات د پناه غوښتنې درخواستونه نه منلای کیږي. بایدن وایي دا ضروری نه ده چې د کډوالو په برخه کې لازم اصلاحات د داسې مشتعله تبصیرو سره مل وي کوم چې ټرمپ یې د کډوالو په اړه بیانوي.
داسې حال کې چې موږ د کډوالو په اړه د جامع اصلاحاتو جدوجهد کوو، هغه کډوال د جنسي تیری کوونکي او قاتلانو په نوم یادوي. وایي دا انسانان نه دي. هغه وایي کډوال ګنې زموږ د ملک وینه مرداروي. ملګرو، زمانه مخکې صدر یو داسې ملک غواړي چې صرف زموږ زنو خلکو ته وي، او موږ داسې ملک غواړو چې موږ ټول توی.
بایدن وی کډوالو زد د ټرمپ لهجه د امریکا د بنیادی اصول یا اقدارو سره اړخ نه لګوي.
تاسو د نمائندګۍ کوي چې د کډوالو د یو ولس، د خیال پالونکو د یو ولس، او د ازادۍ د یو ولس په هیڅ مونږ سره غوي، او زمونږ او تاسو شریک امریکا دغه ده.
پس د هغه چې ترامپ د خپل کاروبار په مالی دستاویزاتو کې د غلطۍ په تور مجرم وپیژندل شو، تیره هفته په اول ځل یې بیا انتخابي کمپینونو ته مخه کړه. هغه په نیواډا کې یوې غونډې ته وویل چې عدالتي مقدمه یې له دې کبله و چې ګنی بایډن عدالتي نظام نه د وسلې په حیث کار اخلي، خو د سرحد په مسأله کې ناکام دی.
دا د دنیا په تاریخ کې تر ټولو بد سرحد دی. د درېمې نړۍ هیڅ ملک هم دغه سرحد نه لري، او د درېمې نړۍ هیڅ ملک زمونږ په شان داسې څه نه کوي چې د خپلو سیاسي امیدوارانو پسې داسې بهانې راوخلي.
په مارچ میاشت کې د اسوسییټډ پریس یوې نظر پوښتنې وښوده چې د کډوالو په اړه د امریکایي ووټرانو رویه بدله شوې، او د آبادی یو په دریمه برخه وایي چې د کډوالو لخوا جرمونه کیدل یو لوی خطر ده. دا سه سوچ کې د 2019 کال په نسبت اوس 19% اضافه راغلی ده. د سکاټ سټرنز رپورت، فواد لامی، وی ویډیو، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا دی ودا. د امریکا صدر جو بایدن زوی هانټر بایدن په کال 2013 کې ریوالور یا تمانچه په غیر قانوني توګه د اخستو په مقدمه کې د نهي پورز یعنی نن مجرم وټاکل شو. د مقدمه سرکاري وکیلانو دریز و چې هانټر د وسلې د اخستو په وخت دروغ ویلی وو. د نور تفصیل لپاره زمونږ همکار صدقه جان سره د وخت استودیو ته راغلی او تر کله کو ستړي مشه
مهرباني
ا دغه مقدمه په کومه کې چې د مجرم ګرځول شوې دي د الزاماتو تفصیل یې سره
په درې په هانټر بایدن درې فرد جرم یو دا چې د وسلې دکاندار ته دروغ ویلو، بل دا چې هغه دا داوا کړی و چې په نشو نه دی اخته او د نشي توکو استعمال نه کوي، او بل دا چې هغه په غیر قانوني توګه دا وسله چې دا یاري ورول شي کوم دا خسته ونه دی د ځان سره ساتل، نو دا درې فرد جرمونو او جیوري یا د منصفانو شورا چې دا یا ډله چې دا نو هغه ورته هغه په درې واړو الزاماتو د مجرم مندلې د ټاکلې دي. نو دا الزاماتو دا هغه د دفاع وکیلانو دا دریز و چې په کوم وخت کې دا وسله خسته هانټر بایدن سلور 15 کال عمر دی، نو دغه وخت کې د نشه پریخ او علاج شو او بیا د ریهابلیټیشن یا بهالي طرف روانو، لکه دغه دریز دا چې کنه دغه وخت کې نشه نه کوله، دا الزام نه ردوي چې کنه د نشه په د نشه یي توکو په استعمال نو اخته خو دغه وخت کې چې کړه د تماشا غستن دینه مخ کې وای چې د نشه پریخ او دغه وخت کې د بهالي تروانو علاج روانو.
د امریکا صدر جو بایدن د انتظامیه لخوا یا د هغې لخوا د عدالت په دغه پریکړه باندې خبرګون مخه ترغلی
صدر بایدن د فیصلې ورسته اوس چې د سټوډیو نه تراتلو نو دغه مخکې یو بیان کې ویلیو چې د عدالتي کاروایی یا د عدالتي بهیر احترام کوي، او جو هانټر بایدن به د دې فیصلې خلاف اپیل کوي، او هغه کورنۍ هغه خپل کورنۍ سره او د هانټر بایدن سره ولاړ دي همدردی کې ملاتړ کوي. خو هغه دا خبره مخکې د دینه مخکې هغه دا خبره کړې و چې د امریکای د صدر په حساب باندې ک هغه زوی ته سزا کیږي نو هغه به معافي نه ورکړي. د صدر سره دا اختیار وی چې یو مجرمین او قیدیا چې هغه تسم سزا شوی نو هغه معاف کول شي، نو په دې لړکی هغه د دین مخ کې نن چې کوم د صدر بیان نو هغه کې خدا خبره نه ده تکرار شي، خو دین مخ کې ویلو چې هغه ته سزا کیږي نو هغه به معافي نه ورکوي، خپل زویته او د عدالتي فیصله احترام وکوي. دا فیصله د جیوري دا فیصله په داسې وخت کې هم راغلی چې څه لګي ورځ مخ کې په صدارتي انتخاب کې د بایدن ممکنه حریف چې د ریپبلیکن پارټي لاخو په رسمي ډول امیدوار نه دی اعلان شوی، پخوانی صدر ډونالد ټرمپ نو هغه هم د منصفانو ډلې مجرم بلل دي یا ټاکل دي، او هغه دغه فیصله نه ده منلی وای چې کینې دا درغلی شوی ده. خو د خپل هانټر بایدن هم ویلو چې هغه د سیاسي انتقام یو قسم اخکار شوی دی.
ډیره مننه،
مهرباني،
مننه.
سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په شینټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTEL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salvirisata la divasarose.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطینیانو لپاره د سبا د 1.2 میلیون ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې. بلینکن پر اردن کې د غزا خلکو ته د بشري امداد په نړیوال کانفرنس کې خبرې کړې. په اسرائیل باندې د غږ وکړ چې د ولسی خلکو مرګ ژوبل دي راکمه کی. بل اړخته رویټرز خبري ادارې د حماس ډلې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړې چې حماس د ډزبندۍ په حواله سره د ملګرو ملتونو قرارداد منلې دی. دغه تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد احمد لامی وړاندې کوي.
نن د نهه یازې شنبې په ورځ د غزې د بشري حالاتو په باب په اردن کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې مشري د اردن د بادشاه ملک عبدالله، د مصر صدر عبدالفتاح السیسی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټریش په غاړه وه. په دې کانفرنس کې د امریکا له اړخه خارجه وزیر انټونی بلنکن برخه اخیستې وه او وی ویل چې امریکا به د فلسطینیانو سره څه باندې 300 میلیونه ډالر اضافي مرسته وکړي.
د هغو 1.3 بلیون ډالر ترڅنګ چې د 2021 کال راهیسې مو د فلسطینیانو د ترقی، اقتصادي او بشري مرستو په مد کې دوی سره مرسته کړې. نن زه د فلسطینیانو د پاره اضافي 1.3 بلیون ډالر مرسته اعلانوم. دویم دا چې راځي یو ځای کار وکړو او دا یقیني کړو چې غزې ته زیات مرستې ورسیږي.
بلنکن چې تر دې وړاندې د ګولیا دوشنبه په ورځ اسرائیل کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم ملاقات کړی و، د اردن په کانفرنس کې یو ځل بیا د عامو فلسطینیانو په تحفظ ټینګار وکړ.
Israel must take further steps. اسرائیل ته پکار ده چې د ولسی خلکو د مرجوبلې کمول د لپاره اضافي قانونو واخلي. که څه هم د داسې یو دښمن سره مقابله کوي چې د اکتوبر په 8 د ولسی خلکو په وحشانه وجنې سره دا جنگ پیل کړ.
هغه دا هم وویل چې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو لپاره اهم ګامونه اوچت کړي، خو په کار ده چې نور ګامونه هم واخلي. د کانفرنس یو کوربه او د اردن بادشاه ملک عبدالله وویل چې په کار ده په فوري توګه غزې ته امداد ولېږل شي. هغه زیاته کړه چې غزې ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار د ځمکې لار ده چې په کار ده پرانستل شي.
د یوې داسې هماهنګۍ لپاره یو قوي میکانیزم ته ضرورت شته چې پر مځکه باندې ټول اړخونه پکې شامل وي. د جنگ په میدان کې د ټولو اړخونو ترمنځ د شخړې مؤثره او جامع ختمېدل دا یقین حاصلولای شي چې مرستندوی ادارې عمل وکړي او خپل کارونه په خوندي، کافي او دوامدار ډول منظم او پر ځای کړي.
د مصر صدر عبدالفتاح السیسی په غزه کې د ډزبندۍ په باب د ملګرو ملتونو لخوا د منظور کړی شوی قرارداد هرکلی وکړ.
ان مسؤلیت ما یعيش قطاع غزه
په غزا کې دا بے مثاله بشری بحران زموار نه خنغه اسرائیلی اڑخ دی او دا د غزې د خلکو بنیادی اډانو او د غزې د صحت نظام په خلاف د یو تباکون انتقامی جنگ قصدی پیداوار دی، کوم کې چې د خلکو د وژي ساتلو او محاصره کولو وسله استعمالیږي. سو بدون د شک نه غزا پټي نور د ژوند کولو نشي او آبادی په جبر د خپل ازمکو وشړل شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د امریکا د وړاندیز ملاتړ وکړ. هغه وویل په کار ده چې غزې ته ټول مهیا لارې فعال کړي شي او د ځمکې لار ډیره اهمه ده.
زه د امن د هغه ترکیب هرکلی کوم کوم چې صدر بایدن باندې کړی او په ټولو اړخونو غږ کوم چې د دې فرصت نه ګټه واخلي او یو اتفاق ته سره ورسیږي.
د یو بل خبر تر مخه د رویټرز خبري ادارې رپورت ورکړی چې حماس ډلې د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی قرارداد منلی او ویلي دي چې د دې په جزئیاتو باندې مذاکراتو ته آماده دي. د رویټرز په رپورت کې راغلی چې دا خبره د حماس یو جګپړی چارواکي نن د نهه یازې شنبې په ورځ کړې ده او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن هغه د امید یوه نښه بللې ده. خو یو چارواکی چې د خبرو اترو له بهیره آگاه دی رویټرز ویلي چې د منځګړیو هیوادونو قطر او مصر چارواکو تر اوسه د حماس یا اسرائیل لاړخه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. فواد لامی، وی وی ډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په وخت باندې ویلي دي چې اسرائیلي وزیر اعظم په غزا کې د لزبندۍ مرحله وار وړاندیز عملی کولو تجمن دی، خو د حماس له خوا ځواب ته خبره پاتې ده. زموږ سره زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب د سیړنې لپاره موجود دی. پیر صاحب سړی مشه
په خیر علی.
پیر صاحب، د لزبندۍ په حواله سره د فواد لمه سره په راپور کې هم دغه تفصیل راغی چې ګینه د رویټرز خبری ادارې د حماس له چارواکي له قوله وایي چې هغوی د ملګرو ملتونو لخوا د لزبندۍ چې کومه لوزنامه ده نو هغه منلې ده، خو بیا مصر او قطر په دغه کې چې کوم درېمګړتوب کوي په دغه خبرو اترو کې هغوی وایي چې موږ ته رسمي ځواب د حماس لخوا نه دی ملو شوی. څه فکر کوي دا د حماس لخوا ځواب کلاس ته ملاویږي د دغه ملکونو او دغه لزبندۍ عملي کیږي، نو دی وروستو به بیا د غزا سره دي څه کوي؟
اوس خو فی الحال خو چې کوم دی مین کنسرن دی هغه خو چې دی اومنی دا پروپوزل اومنی چې کوم تجویز دی او هغه درې سټیج دی. باقی به اول دای چې زنه یرغمالیان به خوشی کیږي، زنه فلسطینیان چې کوم اسرائیل جیلونو کې دی هغوی به خوشی کیږي او امداد به تیزیږي، او چې کوم هغه د اسرائیلان دی هغه به لکه دزبندی بلک او دوم چې کوم سټیج دی هغه کې به نور هم امداد هغه کې چې کوم باقی باندې هغه دی یرغمالیان دی هغه به خوشی کیږي، او اسرائیل چې کوم ځواکونه دی هغه به وزي داسې ځینونه چې کوم ځکه فلسطینیان ډیر دی لکه ډیر ګڼ آبادی ولې علاقې دی ول ته به دوی چې واپس خلک لاړ شي. درمه مرحله چې کومه دا هغه چې کوم تاسو لري چې وسلور وسلور ملیون بیا ورکړل امریکای د امداد لپاره فلسطین ته، او دا تقریبا یو اشاریه سو بلین ډالر ورکړی دی دا 2023 نه دی هغه ته خو دی وځي دا ډیولپمنٹ کیږي دا ټول علاقې به بیا جوړیږي چې کوم اسرائیل په دې حملو کې تباہ شوی دا، او دی لانګ ټرم لپاره نو سمرت بیا تاسو خبره چې بیا بس کیږي دوم بیا کوېشن دا دی چې حماس کا ختم شو د جنگ نه پس بیا په دې ایریا سکیږي، نو هغه کوم دغه دا ټو سټیټ سولوشن دی چې دوا ریاستونه خود دن اوس په حماس په ځای امریکا دا وایي چې فلسطینیان چې فلسطینین اتارټی چې کومه دا هغه درا پاس یا هغه خپلواک اختیار لاس کې واخلي او د ریفارمز او کې اصلاحات دیو کې او هغه درا مخ کې شي، نو که هغه وینو بیا به هغه سره ډیل کوي حماس خو به اوس دی وی چې منځه وړو. نو فلال خو څنګه تاسو چې حماس ته هغه ته انتظار دی انټونی بلینکن هم دا وایي چې هر یو کس نتنیاهو سره خبرې کړې دي اگر راضي دي اوس حماس په لاس کې دی چې کلا دا شی منی او دا دزبندی حکومت دا موقتی توګه دا کله کوي.
پیر صاحب، مرسته د لیګلو یا غیته د سیوا کولو خبره ترې نن هم په دغه غونډه کې شوی چې کوم پوردن کې دا وخت روانه ده، او د فلسطینیانو په غزا کې چې کوم بدحالي دا غي په پرفا کې د اسرائیل له خوا هم عملیات روان دي، دغه مرستو ارتیا څومره ده؟ ملګرو ملتونو له خوا وخت په وخت دغه د قات سالي چې کوم د نوغي هم بینونه مخه تراغلی
اگزیکټلی خو جی ګوره حالات خلک ته ډېر خراب دي چې اوس د حکومت تاسو د کانفرنس ولیدو مصر جردن او یو ان راغخته او په هغه کې دوی دا وې چې تقریبا یو ملیون نه زیات خلک دا به کور شوه، دا هغه خلک دي چې دا سو سو زله به کور شو لکه یو ځینې بل ځیت تبز اخر کې دا رفاه کې راځي مشوي ورفانه بیا و باسل اسرائیل کله حمله وکړه او الت چې څومره لکه مړی وشول او بیا غن پس الت دی اوبو د خوراک هغه کم نو په دې وجه نه امریکا اوس بیا سلور ملیون دا ډالر چکم ورکړ دا دی اوبو پاره د خوراک پاره او د داسې کوم الت ضرورتونه دی بنیادی دی هغه پاره او دا به نور هم ورکوي، خو مطلب دا دی چې اوس لکه ډیر زیات ضرورت دی. یو ان ام بار بار وای او لکه څنګه جارډن کینګ عبد الله ویلی دی چې دا ټول نه غټه پرایورټی چې کوم اوس په دې ټیم دا هغه د سیم دا ضرورت سو ولې چې تاریخ په موږ د عمل ګوري چې موږ سو کړ په داسې ټیم چې کله ډیر زیات ضرورت دی خلکو ته د امداد د خوراک او د مرسته، نو دا کانفرنسوم دی په اړه چې حالت ډیر سنگین دی او دی کوشش کوي او په حماس باندې د فشار پر ځای نظر اچوي چې تاسو دا خبره ومني کدا یې ومنله نو امداد چې کوم ترسیل دی هغه هم زیات شي او اسرائیل به هم لارې کلاو کی نو چې کوم غزا خلکو صورتحال دی هغه به خشي لګ
ډیر مننه پر ځای
ډیر مننه
ټانکیو.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساتا په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
د اسرائیل او حماس په جګړه باندې لاریونونه په ټول امریکا کې شوې دي. پولیسو او د فرسترمنز د شخړو دغه احتجاجي لاریونونه لامل ګرځېدلی دي او پولیسو خبريالان دواړه د خپل کار یا د دندو لوجې لاریونونو ته ځي. خو خبريالان وایي چې پولیس اکثره دوی د خپل کارونو څخه منې کوي. رابن ګیس راپور کې تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
لکه څنګه چې په امریکا کې پولیسو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه لاریونونه بند کړل، خبريالانو وایي دوی هم په نخښه کېږي. دلته څلورو افسرانو د کالیفورنیا سیکرامنټو بی رابن ایپلی ونیولا چا چې د سیټي کونسل روستي غونډې په وخت لاریون کوونکو په اړه خبر لیکو.
دا په ځانګړي توګه ډېر بد دی، ځکه چې هغه خلک چې زه نیولې وم دا هغه خلک دي چې باید موږ خوندي وساتي. د پولیسو محکمه باید د قانون ساتنه وکړي او په حقیقت کې هغوی د دې خلاف کار کوي.
د سیکرامنټو پولیسو په یو ایمیل کې په ایپلی باندې تور لګولې چې هغه د ښار نوي مطبوعاتي اسناد نه لرل. خو ایپلی او نور وایي چې پولیسو د کالیفورنیا د 2023 د قانون سرغړونه کړې چې په ځانګړي توګه د احتجاج کور کول او ور باندې خبر کولو والته حفاظت ورکوي. د کالیفورنیا ایالت سینیټر مایک میک گوئر د 2000 کال د بے وسلی افریقایی امریکایی جارج فلوید د پولیسو وجنې په اړه د لارینونو په جواب کې قانون لیکلی. میک گوئر وایي په هغه وخت کې پولیسو د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره د مطبوعاتو باندې یا په خبریانو باندې برید وکړ او هغه یې ونیول.
And in many cases journalists put their own lives on the line to be able to
په دې حالاتو کې جرنالستان خپل ژوند په مشکل کې اچي چې مقصد یې خبر مونږ ته کور تر رسول وي. مونږ په هیګو چې ایس دوکم سل په ټوله امریکا کې صحافت قوي کوي او حفاظت ورکوي.
د جارج فلاید د لارینونو په معال د پولیسو د خبريالانو ترمنځ خشخړې د مینیسوټا، لاس انجلس، نیویارک او نورو ځایونو کې د پولیسو پالیسۍ بدلونونو لامل شو. خو د امریکا د مطبوعاتو د ازادۍ چکر وایي ستونزې لا دوام لري. دغه ډلې معلومات ښیي چې د پولیسو له اکتوبر راهیسې د اسرائیل او د حماس جنگ په تناظر شوې لارینونو کور کولو باندې خبر ورکولو کې شپږ د جرنالستان نیولې.
What is at stake here is
دلته څه په خطر کې دي؟ زموږ اساسي قانون، زموږ بشري حقوقونه، لومړی ترمیم، د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي ده، د قانون پلي کون کو لخوا د ته هیڅ پام نشتا.
فارینا دا ویډیو چې یو خبريال یې جوړ کړی چې هغه پکې راغورځول شوې نو بیا د نیویارک پولیسو نیولې ده. هغه د کولمبیا په هنتون کې د مې د لارینونو باندې خبر ورکاو. هغه نور هم داسې ویډیوګانې جوړې کړې چې کوم کې چې پولیسو په خبريالانو برید کړي. ویوې د نیویارک د پولیسو څنګه نه د هغوی د خبرګون لپاره د ایمیل او د ټلیفون د لارې رابطه کړي خو هغه ورته ځواب نه دی ویلې. د نیویارک پولیسو یا ان وای پی ډی په دې وروستیو کې د خبريالانو او لاریون کوونکو لخوا راول شوې د 2023 کال د مقدمه حل کول لپاره لس ملیون ډالر ورکړي. چوایي پولیسو د 2023 د جورج فلوید ټولنیز عدالت لاریونو په وخت کې فرته لکوم وجه په دوی برید وکړ او ویل
دا
نه یوازې د پیسو جوړ جاړی وو، بلکې مونږ د انصاف ترلاسه کولو په لټه کې وو. مونږ له پولیسو وغوښتل چې کارونه وکړي او خپلې تګلارې بدلې کړي او د دوی په خپل روزانه کې بدلون راولي چې لږ تر لږه پوه شي چې له خبريالانو سره څه ډول چلن وکړي.
په امریکا کې د لاریونو په محل د پولیسو د خبريالانو یا مطبوعاتو شخړې نه ویني دي. یونیسکو موندلې چې د نړۍ په هر ځای کې لاریونو کور کول د جرنالستانو لپاره یو خطرناک کار وي. او یو ان وای د پولیسو ځواکونه د هغه خطر یو مهمه برخه ده چې خبريالان ورسره مخ دي. د رابن ګیس لپاره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا واشنگټن.
په پیښور کې یو نه دولتي مؤسسه د افغان کډوالو په کمپونو کې د زیات عمر لرونکو انجونو نوملیک نه کوي. د زده کړو د یو پروګرام لاندې د کډوالو په یو کمپ کې دننه یو خونځه جوړ شوې ترڅو تر 13 کالو پوري افغان انجونې باسه واده شي. په دغه شاهین شاه افریدی تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د نیمروز ولایت اوسیدونکو 14 کلن عابدا د لومړي ځل لپاره په یو فونځي کې زده کړې کوي. هغه د پیښور په بډه بیر افغان کډوالو کیمپ کې اوسیږي. دا ډېر لیواله د غواړي چې په راتلونکي کې یو خوون کې جوړ شي ترڅو وکول شي نالوست افغان جنو ته ویډیا زده کړې ورکړي.
زما سکول سره ډېر شوق او مخ کنه ورکوټیواله نه خو بس پیسې هم پیسې را سره نه ودم د سکول د وایلو زه کوم څه مخ ته تیر اسمه چې موږ شو نه سکول وای شو نه مخ مو وای چې دا سکول نور انور مخ کې چې موږ انور مسته کړی.
د بډابیر په افغان کډوالو کیمپ کې شاوخوا 1400 افغان کورنۍ میشتي. په دې کیمپ کې د کوم خوینځي نوم یا نخښه نشته. دلته ماشومان او نجونې لزده کړو به برخې دي. خپل تیر دریو میاشتو رئیس د بی پی آر په نوم یو غیر دولتي موسسه د دغه نجونو د زده کړې دنده پر غاړه اخیستې ده. د دغه ادارې لخوا د پیښور په بډابیر او کبابیانو افغان کډوالو په کیمپونو کې تر 200 ډیر انجونې د زده کړو پروګرام لمخې خوینځي ته داخلي شوې دي. د دې پروګرام مخه په کومورې کې د ودونو مخنیوي او د نالوست زیاتو منجونو ته زده کړې ورکول دي.
نو دا سنگل فیمیل مونږ نه ټارګټ کوو. زمونږ ټارګټ دا دی چې دا ماشوم مور شي سبا د وسلور یا شپږ اته چې هر څومره بچي وي هغه ټول به دې سره کیږي او چې دا ایجوکیټډ شي نو دا به ځان هم خیال ساتي خو دا مشران دا کوم بچي دي دا ورسره ټول ایجوکیشن طرف ته ځي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د تعلیمي موسسو د مدیر د معلوماتو لمخې د افغان کډوالو په کیمپونو کې اوه منځنۍ او دوه عالی ثانوي خوینځي شتون لري. په دغه خوینځیو کې شاوخوا 100 خوونکي وو. هو په کال 2018 کې د بودیجې د نشوالي لامل نوی خون کې لدندو غوښښول خوینځي وټړل شول. په داسې حال کې چې اوس یوازې یو خوینځي فعال دی او هغه هم د تړل کېدو په حال کې دی. خو دغه پلان جوړ ځانون نه نیکمرغه غني چې اوس یې د زده کړو فرصت ترلاسه کړي دي. شپاړس کلنې سنا له ماشومتوب راهیسې له زده کړو سره مینه درلوده. وای په ډیر زحمت یې خپل مور او پلار د دې خوینځي لپاره کاني کړي دي.
بچی اوس په سکول تایوان تلله ما پورته کتل ما مور خپل تر کښې دې مونږ هم پکې چول چې مونږ هم دې شلای چې یو شي خبرې بس کور کې خبره شي هغه شمال مونږ په هیڅ سم نه پویږو بس خلکو په سیو شي ګرځو دا څنګه ده دا څنګه ده مال دا اوس ګور ابل زو کار کور کې هغه خپل سې کو پلا ته ملو دې کته ما دون دا سکول دونه پیدا دې انسان ته خبر شي.
یو ابل زده کوونکی زینب وای ډېره هیله منه ده چې افغان جونو ته د زده کړو زمينه برابر شوه. په دغه کیم کې لا هم ډېر انجونې شته چې غواړي زده کړې وکړي خو له کورې اجازه نه ورکول کیږي.
بلونه یې سواری چې او سارته شي او مکان ته شي څنګه چې زمان غواړي چې یو سارته اورا سیګل د سلونی غواړي چې پلار د پلار مته جوړ شم دې سره نه سل نه سل کویږي یا ولورږي کې شي بل تا وخی بل جی شي بل تا وخی دې سره ټول مطلب ټول کور تعلیمدار شي.
د دغه جنونو په وینا زده کړې د هلکانو او جنونو اساسي حق دی خو د افغان کډوالو په کیمپونو کې بنیادی اسانتیاوې نشته. دلته د زده کړو څخه محروم انجونې په کم عمرې کې واده کیږي کوم چې یو نسل مخ پر وړاندې بوزي په داسې حال کې چې د دوی ارمانونه نیمګړې پاتې کیږي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پښتونخوا په ټانګ ضلع کې ورستربل زیاتیدونکې ناامنۍ او هدفي وژنو په ضد د ټولو قبیلو جرګه شوې ده چې پکې د ناامنۍ پښتونځه په امنیتی ځواکونو سخت نیوکه شوې دي. د جرګې مشرانو د سیمې د امن وضعیت نه نخه کېدو په صورت کې د جولای میاشتې په دویمه د اسلام آباد په لور د لوی لاریون اعلان هم کړی دی. په دغه اړه باندې د ډیو خبريال عدنان بیٹنی تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
په ټنګ ضلع کې د ځرکته نه امنی پرسد او د امن په پلویفا څېړونکو وایي دا یو تاریخي ولسی ځرکفه چې په کښې د ضلع د ټولو خیلونو په زرګونو خلک شامل فو. جرګې پر مهال وینا کوونکو په سیمه کې په امنیتي ځواکونو سختې نیوکې وکړې. دوی وویل دغه سیمه کې نا امني ورځ تر بلې سیوا شوې. تیر د مای په میاشت کې د پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودري ویلی وو روان کال امنیتی ځواکونو په ټول هیواد کې 1015 عملیات کړي دي او دې عملیاتو کې 305 نوي وسلوال وژل شوي او نږدې 240 نیول شوي دي. د هغه په وینا هر ورځ 100 پورې عملیات کیږي. جرګې ته وینا کوونکو وویل علاقه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې بې ګناه کسان وژل کیږي او د عملیاتو په پیل کې نږدې 200 عام کسان پوز نیول دي. د جرګې غړو وویل په علاقه کې حکومتي واکمني ختم شوي چې څوک وسلوال ته روټۍ یا استوګ نه ورکوي هغه دوی وژني او چې دا کوي بیا دې امنیتی ځواکونه گرفتاره وي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دې غونډې ته وویل پښتون یو قوم ده چې د فرنګي له وخت څخه په خلونو کې سره ویشل شوی دی. هغه وویل د امنیت او پوځي عملیاتو ستونزه یوازې د ټاک یا بیټنو نه ده بلکې دا د پښتنو په ټولو سیمو کې روانه ده. باید پښتانه خپلو کې سره یو شي. هغه وویل دوی د روانې میاشتې په 22 نیټه د شمالي وزیرستان د ځمکې د ټولو قومونو لویه غونډه کوي چې پکښې اسلام آباد یا پینډۍ ته په یو ځای د لاریون کولو پلان جوړه وي.
کا تر اسلام آباد پورې لانګ مارچ کې دا یو ځل دې تر هغه اول خامخا زموږ سره مشوره وشي. د دوی په ناسته به په دې نورو علاقو هم غږ کوو چې یو ځل وي ځکه چې پالیسي د یو ټانک په وجه نه شي بدلېدلی چې ټول کام نشه ورته راپورته.
احتجاج کوونکو وویل په علاقه کښې څو ځله احتجاجي مظاهرې کړې خو د دوی امن غوښتنه چا سنجیدګۍ سره نه ده اخیستې. دوی وویل دا یو پیغام و چې د امن دپاره په زرګونو خلک رافتلي او که دا ځلې سنجیدګي ونه ښودله بیا په دویمه جولای اسلام آباد په لورې یو لوی لاره یون کوي.
که چېرته دې پورې چا موږ سره خبره ونه کړه د امن اهدانی یعنی پخواله یقین نه کړه نو موږ به بیا مخ ته یو مضبوط عمل جوړوو چې بوره قوم نه مو الف اخیستی او انشاءالله به الف باندې به موږ او قوم برقرار تر اسلام آباد پورې مضبوط درنه ورکو.
د سیمینا امنیتي چارواکو وویل په علاقه کښې چې د کوم ځای نه د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع ترلاسه کیږي پر ضد یې کاروایي کوي. د دوی په وینا په تیرو څو میاشتو کې نږدې 150 وسلوال د عملیاتو په پایله کې وژلې دي. د دوی وینا ده چې عملیاتو کې لوی خنډ ځایي خلک دي چې احتجاجي مظاهرې کوي بل نږدې 50,000 کورنۍ اغېزمنې کیږي. د صوبایي حکومت په استازیتوب راغلي د صوبایي پارلمان غړي عثمان بیټنی وویل
دا خو یو اسلام آباد نه جوړه پالیسي ده چې هغه پالیسي تحت په جنوبی اضلاع او پټانګ دی خان په دې شي بیا ډېر زیات زور ده. نو موږ انشاءالله 2 جولای ته اسلام آباد طرف ته د بیټن یمن جرګې لانګ مارچ اعلان وکړی نو انشاءالله موږ بجو.
دغه جرګې په اخره کې خپله اعلامیه کې له پوځ او حکومت څخه وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو بېلابېلو ډلو متوازی حکومتونه جوړ کړي هغه دې ختم شي او د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ځورولو او د خلکو د تښتولو او هدفي وژنو لړۍ دې ودرول شي. عدنان بیټنی، ډیفا، ټانګ.
د ډیو ټی وی ساته خبری خپرونه لا هم دوام لري. په ممندو کې د امن پر ځای کولو غوښتنې لپاره لوی اقامي جرګه رابلل شوې وه. جرګه د ځایي سیاسي ګوندونو اتحادیې رابللې وه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو ګډون وکړ. دوی وینا وه چې حکومت دې د ممندو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې امن پر ځای کړي. د دغې نور تفصیل د ډیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
امن
د جرګې ګډونوالو ویناوه قبایلي ضلع په تیرو وختونو کې ترهګرۍ ځپلي او د بېکورۍ ژوندې تیر کړی دی. دوی په وینا په دې سیمو کې یو ځل بیا د بدامنۍ لړۍ پیل شوې ده چې ورسره په خلکو کې یره ترهه سیوا شوې.
او دا زموږ ذمهواري ده چې د نېشنل اکشن پلان مطابق دا قوم ډیمانډ وکړي چې په هغې باندې پوره عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی یا کوتاهي ده. نو دا جرګه دا عمل دا سیاسي کوم غونډه چې وشوله د خبرې تقاضا کوي چې را زموږ په دغه خبرو باندې چې کوم دی د نېشنل اکشن پلان چې کوم ملکي لیول باندې جوړ شوی چې په هغې باندې پوره پوره عمل وکړی شي.
د دې نسو ورځې وړاندې په مومندو کې د ماربولو کارخانې سوځولو او د وسلوالو لخوا د قلم غوښتو په سر 15 ورځې احتجاجي ناسته شوې وه. ضلع انتظامی احتجاج کوونکو ته د امن یقین دهانۍ ورکولو وروسته احتجاج ختم کړی و. ځي خلک وایي په سیمه کې د تیرې سمو دینا وسلوال لیدل کیږي او د شتمنو خلکو نه قلم غواړي. دې جرګې ته راغلي مشرانو ویل د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی، ځای په ځای امنیتي ادارو چیک پوسټونه دي او د دغې باوجود د وسلوالو تګ راتګ د اندېښنې خبره ده. په جرګه کې د ګډونوالو ویناوا د بدامنۍ لړۍ په ټوله خیبر پښتونخوا کې روانه ده. د پوز په وینا په 9 جون په بمی 14 کې په لکی مروت کې د یو کیپټن په ګډون وو پوزي عسكر وجل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پوزیانو په وجنه د خپګان څرګندونه کړې وه او ویلیو زمنګ د زړورو پوزیانو او ملکی وګړو قرباني په منګ پور دی او دا به د ترهګرۍ د خاتمې په شکل کې ادا کوو. سیاسي ګوندونو مشرانو په جرګه کې ویل نېشنل اکشن پلان د عسکري ادارو او سیاسي ګوندونو په سلا جوړ شوی او قسم عملی شي نو ترهګرۍ د منځه وړل کېدای شي.
دغه یو لار مونږ سره بل شته که چېرته نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي او زموږ ریاست په دې خاموشي اختیار او زموږ حکومت خاموشي اختیار نو ټول پښتانه به یو کې او چې موږ ټول پښتانه یو شو نو بیا به دنیا ته आवाज کړو چې څوک د امن دوستان دې موږ سره دې ملګری شي.
په خیبر پښتونخوا کې د اکثر لبریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مني. ټي ټي پی ویلي 13 میاشتې د پاکستان په امنیتي ځواکونو دوه کم سل بریدونه کړي چې پکې یو سل 3 پوځیان، 15 شپېته پولیس، 8 دیش د اف سی اسکر او 8 د استخباراتي دارو او د امنیتي کمیټو غړي پکې وجل شوې دي. همداشان د پاکستان پوز هم 13 میاشت په بیلابیلو عملیاتو کې د شلګونو ترهګرو د وجلو دا وکړې وه او ویلیو چې سخت کال 1015 امنیتي ځواکونو په ملک کې عملیات کړي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا مومند.
دا ډیو دا د بلوچستان حکومت د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله باندې ضلع قله سیف الله کې بادینی لار د خلاصېدو اعلان کړي. قومي مشرانو او سوداګرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري او کډوالۍ لپاره د بادینی پولې د پرانستلو هرکلی کړي. د ډیو خبريال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کړي.
د کوټي په متواد کلب کې و خبري کانفرنس ته د جوګ ډیویژن او د ضلع کلاسیف لا کبایلی مشرانو د حکومت د دغه اعلان ارکلای وکړي. دوی وویل چې د دوشنبه په ورځ بلوچستان حکومت پریکړه وکړه چې په رسمي توګه به د ضلع کلاسیف لا د بادینی لار به پرانیسي. حاجی نظام الدین کاکړ او نور سیمویز خلګو و خبري غونډې ته وویل چې د بادینی د ټرمینل او د سړکونو د جوړولو لپاره 300 اکړه شخصي مزکه او مرکزی حکومت ته وړیا ورکړي ده. حکومت څخه وغوښتل چې سړکونه جوړ کړي او د سوداګرۍ فعالیتونه د آسان کولو لپاره د برښت او نور اسانتیاوې برابرې کړي.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا ته تر نور بارډرانو یو 300 کیلومتر نزدیک ده. تر نور بارډر تقریبا 12 غنټې 15 غنټې 20 په مخ کې راځي.
سیمیز خلګو ویل چې دا لارې سپیک د منځنی آسیایي ایوادو سره د سوداګرۍ لپاره نشلوي او دا ټرمینل به په سمدستي د کسٹم د سوداګرۍ ګټه به د دواړو ایوادو لپاره ډیره زیاتوي.
سیز دې ته بزنس کیږي په دې بارډر باندې. تجاران براسي د بارډر خلاصي د افغانستان مالونو باندې خو راځي د روسو پوری دا کوم چې د روس کوم ایریا دا مالونو باندې راځي نور مالونو په دې خو باندې دین ور دي وایي د خبره د ټولو خلکو ورسره پیدا د ملکونو پیدا د پدې کې افغانستان پیدا د پاکستان پدې کې پیدا د
د بادینی خلګو لا حکومت څخه وګورستل چې د ټرمینل چاري دي بشپړ کې د سړکونو برېښنا او د ټلیفون د انټرنیټ او نور اسانتیاوي د هم و دوی ته برابرې کړي.
د سکول اډوکیشن هلته نه ونی کې برابر دي په ګل د علاقې کې اسپیټال نه ونی کې برابر دي در سلوشت کال سیوی دي په هغه علاقې کې اسپیټال ته تر اوسه پوری چا یو پټي دوام نه دور کړی کې هلته هیڅ زراعت نشته اسپیټال نشته سکول نشته روډ نشته بجلی خو ډیر آزاد دا خبره ده دا نتورک زه خموږ اوس دا په 24 غنټې کې 3 غنټې موږ ته مهیا کړي موږ ته دونی
قومي مشران ویل چې په 2000 کال کې د سپتمبر په میاشت کې د هغه محل وزیر اعلی جام کمال خان پر سرحدي پول باندې د بادینی تجارتي پول پرانست کړي ولا خو چارواکو په 2020 کال کې د جولای په میاشت کې د بادینی سوداګریز ټرمینل کار و دراوه. لاغه وخت راهستي افغانستان سره د سوداګری لپاره دغه لارنه د کارول سوي
کله د افغانستان سنټر شار دی د کندهار او د کابل په سنټر کې پروت دی او دلته باندې شي بیا دی د کوټي د روب سنټر دی نو د شاتوال لحاظ څخه باندې ډیر شار دی او چې د روټ کارم شو
د کوټي چمبر اف کامرس په خوانی مشر بدرالدین کاکړ ویل چې موږ د منظم تجارت لپاره د بادینی دلاري د پرانوستو زخه ډیر خوشاله یو غشتنه وکړه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ټول لاري دي د سوداګرۍ لپاره وکړول سي
او خلکو ته پر بادینی باندې د بارډر خلاص یو دي ته کار ورسي او د چمن حالات هم باید چې ګورنمنت او د کم سټیک هولډرز دي سیاسيان دي دا سرکښيني او د دې په یو شته طریقه باندې او د مزید تاوان سره د پچاو لار اختیار کړي پر کوم خواجه د بادینی د ډیر لوی تاندې چې دا د ترقی سره ډیر لیري دي د غیلته بد ډیر خلکو په ژوند کې ډیر لوی تبدیلی نه راځي.
سوداګرو غشتنه وکړه چې افغانستان دی هم لخپل لوري د ګمرکونو او د نورو ادارو لپاره د سړکونو او د نورو ودانۍ د جوړولو کار دی پیل کړی. د بادینی ټرمینل د چمن ورسته د پاکستان او د افغانستان پر پوله باندې په بلوچستان کې دویم تجارتي مرکز دی چې د بلوچستان په شمالي سیمه کې موجودیت لري. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټا.
د پاکستان پسین صوبه کې د امون موسم دی او د کراچۍ میوه غټه منډای کې کاروبار پیل شوی. د امون کاروبار کوونکی وایي چې سخ کال د امون کاروبار سوړ روان دی. ترشای لاملونه چې دی په دغه اړه د ډیوه خبريال ذوالفقار بیټنی نور حال تاسوي.
د کراچۍ میوه منډای کې د سین صوبي سندړي هم کاروبار روان دی. د امونو کاروبار کونکي وایي دا وخت سین صوبي امونو موسم دی او را روانو نیو کې بعد پنجاب امونو هم منډیو تر ورسی. د سوداګرو په وینا هم دوی د پاره یو ګټوره میوه ده خو سږ کال د امونو کم پیداوار دوی د اندېښنو سره مخ کړي دي.
سږ کال چې دی امونو خو فصل چې واغ ډیر کم او د تیر کلونو په مخ کې چې اوس د خلک کوم د تیر کلو د امو کم ډیماند وو هغه سش کال ډیر کم دی او چې کوم اخراجات پرامو باندې راځي هغه بار لچ روان دي. د هغه اخراجات نس پر کولای اخراجات زیاتې منګایانې زیاتې دي د لارې خرچې به خډیر دي نو په دې وجه باندې د عام ډیماند چې د خلک ډیر کم.
پاکستان کې د امونو فصل غټه برخه پنجاب او سند صوبې پیدا کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه سږ کال موسمیاتي بدلون لامل د امونو پیداوار کم شوه او پاکستان څخه بهر 100,000 ټن امونو لیږلو هدف ټاکل شوی چې قیمت به 90 ملیون ډالر جوړیږي. تیر کال دغه هدف 125,000 ټنه وو او نږدې 100,000 ټنه امونه بهر لیږل شوی وو. د امونو سوداګر وای دا وخت میوه منډیو څخه زیات امونه افغانستان او ایران مارکیټونو ته روان دي، خو په پلو جوړ مشکلاتو او د گاډو زیاتو کرایو لکبل دوی کاروبارونه د مشکلاتو ښکار دي.
اروس کل مونږ به دې کې کرایو ورکول 140 په خبرته په امیر کولا او 80,000-90,000 به مونږ چمن ته ورکولا. اوس مونږ صرف 90,000-86,000 صرف گوجک پورې ورکو، هغه نه بعد بیا بیر خرچه دی تقریبا هغه باندې 70,000 نور خرچه کیږي بارډر پورې. اوس چې پیښور ته مونږ گاڑی لوډ کوو، پروسه کال میں 1,40,000 کې لوډ کولا، اوس په 2,40,000 لوډ کوو، 1,00,000 روپے کرایه واپس جاتا شوی بارډر باندې مال نه ادری کی کسٹم ٹیم سرکار نه کیږي کسٹم کی ولاړ وی نو پترخم باندې ډیره گرمی دی گرمی کې ودرې کې ټول امونه سوځي.
د امونو سوداګر زیاتوي د امونو کم پیداوار یا ولت په ملکی روانه گرانی هم ده. هغه وای د بجلی او د ترانسپورت زیات نرخونو سره د باغونو ساتنې او د کاد نرخونه هم لوړ دي او د اوبو کمی پوره کولو مصرفونو کې د پام وړ زیاتوالی د امونو فصل نور ستونزمن کړي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
قدرمن اردوونکو د سپورتس خبرونه او د سپورتس خبرونو کې د کرکټ نړیوال کپ د شلو اورونو او پاکستان خپل دریم مقابله بل اخر وګټل. د دې وړاندې پاکستان دوه مقابلو کې ماته خوړلې او د امریکانا او په بل مقابله کې پاکستان د هند نه ماته خوړلې و. نن د پاکستان ټیم د کینیډا خلاف ګټه ترلاسه کړې ده. د نیویارک په میدان باندې پاکستان د ټاس ګټلو نه پس کینیډا ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د کینیډا ټیم د 2 وکټو په تاوان باندې 1,06 رنزونه وکړل چې پکې ایرن جانسن تر ټولو زیات 250 رنزونه وکړل. د پاکستان لخوا محمد عامر او حارث رو 2 لوبغاړي وکړل. د پاکستان لخوا بیا د 1,00 رنزونو هدف په جواب کې شروعات د محمد رضوان او سیم ایوب وکړل. محمد رضوان د لوبي تر اخره ناټ اوټ پاتې شو. د 350 بالونو باندې 350 رنزونه دی ویچ کې پمراسته وکړل. ورسره بابر اعظم په دویم لمبر باندې 3 زیات رنزونه وکړل او د هغه ورستو فخر زمان د پاکستان له خوا سلور رنزونه باندې اوټ شو. سیم ایوب شپږ، بابر اعظم په 3 باندې او عثمان په 2 رنزونه باندې ناټ اوټ. محمد رضوان سره پاتې شو. د کینیډا له خوا ډیلن 2 لوبغاړي وکړل. رازو پوینټ ټیبل په لوتو په پوینټ ټیبل کې پاکستان د دې غټینو ورستو په دویم لمبر راغلی دی او د دې نوړاندې د امریکا ټیم او د هند ټیم تر ټولو په دغه ګروپ کې وړاندې دي او بیا په دویم ګروپ کې سکاټلند او استرالیا تر ټولو وړاندې دي. په دریم ګروپ کې افغانستان او ویسټ انډیز تر ټولو وړاندې دي او په څلورم ګروپ کې ساوث افریقا یعنی سویلي افریقا او بنگلاديش تر ټولو وړاندې دي. او یادونه درکو چې د نړیوال کپ په سیالیو کې نن چې کومې نورې مقابلې کېدونکې دي نو د هغې په لوتو براشو او په دغه نورو سیالیو کې نن چې کوم کېدونکې دي نو په هغې کې د نیپال مقابله د سریلانکا سره ده چې لا هم به کیږي لا شروع شوې نه ده. دغه شان ده کې د استرالیا او د نمیبیا ترمنز بل مقابله کېدونکې ده چې هغه هم لا شوې نه ده، هغه به هم په سوشيبو کې شروع کیږي بیا سبا ته. د ورځې چې کوم سکیجول دی یا د ورځې چې کوم میچونه دي نو په هغه کې د هند او د امریکا ترمنځ مقابله ده سبا د سهار او بیا د ویسټ انډیز او د نیوزیلند ترمنځ سبا بل مقابله ده. سبا دغه دوه مقابلې او نن د مقابلو چې کوم درې مقابلې دي په هغه کې د پاکستان ټیم اوس سوشي به وړاندې خپل سیالی چې کوم د نو هغه د کینیډا په خلاف غټلې. قدرمن اردوونکو د خبرونې وخت هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی په webpanaviewradio.com باندې چلی رساته د معلومات ساتلو لپاره تازه پراتی د غلطه کې د ډیوا ټي وي یو شمیر پروګرامونه د هلو وی پروګرام لوي په پښتون فاخ پرونه د بیبي شیرین خبرونه دا خبرونه د دې ترڅنګ په webpan باندې په لیکل شوی بڼه باندې هم خبرونه راپورونه مرکز تاسو لپاره پراتی نو خامخا دغه ولولې وی ګوري او وای وري. زه اشفاق ومن سره د خپل همکار عبد حسین او د انجینر الیاس تاسو نه اخلو اجازه خوش پولری د لطمه.